آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نه چوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده.
په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغۍ والوتلې لاړې، او زه هغسې یم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
روژې پسې نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړي دي. د آزادي راډیو ادبي مجلې د تېرې اونۍ په خپرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو آزادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د له منځه تلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې دې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی؟
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. کوم دا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور د څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې ښځو هم برخه پکې اخیستې ده. د ښځو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پوښتنه ده چې پروسږ کال د لړم په 10 د طالبانو په مکتوب کې دا ډول ځواب شوی وه چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغان سینما کې کار کړی دی، د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای لشوزو پرته سینما نیمګړې ده.
نابود زنو طبيع است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداري ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته خزي هم وي. کچیرې خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوي فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنی سو معلوماتي دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دیني وکی او د طالبانو د نوي فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم رئیس جاوید افغان آزادی راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستانی. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی.
یو مستند د بنا متخار، دغه مستند کې د تخار د ولایت هغه زیباز بجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دی. دغه ډیر نور کوټه فلمونه داستانی هم لري.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړی وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې د چمخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامي او فلمونه دي نه خپروي چې نجونو پکې کار کړی وي. سره لدی چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادبي، خو د افغان فلم بخوانی چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم بخوانی رئیسه سهرا کریمی:
طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی. له هر لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي
خبره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئنه يم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
لدی وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي رډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کوو. په کابل کې د ارګ دننه یو ماڼۍ لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پرون د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی د ملت بابا او په یوه وخت کې د شاهزاده احمد شاه دی اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا وزارت خارجی په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی ان له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو هاوس لري، یو مجهز پخرنځی لري او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه پرې باندې وسو چې البته هغه دا دی چې یوه ډېره کمیونټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه زمینه کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره وه. دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنی دلته به اوس ډېره کورنۍ کې اوسي، یعنی له ډېرو کلونو را په دې خوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړېږي نو کولی شي چې د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او دننه یې د باندې دننه چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنی د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپورت تر ځایه پورې، یعنی هر څه هلته شته پکې. یعنی سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده او دا ماته ډېر مسؤولو ځینو کسانو چې هلته ډېر وو په جریان کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه.
د تاریخ یو بل پانه په غزنی کې په جنو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړول دي. په دغو ماڼیو کې یوه هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریځه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کنډې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه او اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کیږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار ور باندې روان، خو دا اتاقونه رنګولي دي، تاسې لوینه نور هم کار ور باندې روان ده. دغه ماڼۍ تقریبا 100 کاله قدامت لري، او کوم څه به پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته ورباندې دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آمده کړې ده چې بېرته پخوا باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغسې کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسي، د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده، او چې کوم وخت یې ترمیم وسي انشاءالله بیا به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کیږي، ذمواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول، او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ، او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځی د یادولو وړ دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 0.15.
لیکوال او مدني فعال شاو محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلی، او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و، چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجودې وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په آنلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکنه ایم کولی، او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړی وو. ورستیو کې ځنی کارونه موکړه. لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو لپاره ځنی هڅه وکړي چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشته. هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو، چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل، او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې غوی کتابونه راکړل. ځینې د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي، چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیات خبریالانو لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولي دي. همداسې هم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو، محاصرین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وه چې په د هواد په سطحه باندې هر کال ترسره کیږي، دا مو ترسره کړه.
ډیره مننه. دغه د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي، پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې مونږ دغه خپل داخل افغانستان کې چې کومې ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو، یو بل تجربو ګټه واخلو؟
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه، بالخصوص د افغانستان قومونه، د یو بل له ژبو، فرهنګونو او د یو غوی له روایتونو او کیسونو خبر شي. چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینی لار ده چې ځوانان، ځوان نسل چې ډیری زده کړې کوي، زده زکړې لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي. نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو.
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې فرهنګي برخه کې علمي برخه کې یوازې کوي که نور د سیمې ځوانان هم در سره دی غوې لیوالتي لري دی برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایلې ډیره ښه راوځي. مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځنې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي. اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد په اړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ور سره کوم.
د ادبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیرې ولایتونو کې ادبي بهیرونه په تش په نوم باندې کنه یا یو غونډه در سره کې بیت یا ځوانان بوخت وي یا زمینه نه وي برابره ان ستا مخکې پلان یادونه مو هم وکړه یوازینی شی چې دوامداره ساتل کېدی شي یا د ځوانانو د راټولېدنو یوازینی ادرس هغه ادبي بهیر دی. دغه ادبي بهیر مو فعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي؟
متاسفانه هغه بهیر چې موږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زموږ هم درېدلی و خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې موږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ عملي ګامونه اوچت کړو. ځینې کارونه ابتدایي کارونه مرته کړي دي. دا فرهنګي مرکز به دایي چې هغلته به موږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو. مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دی تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي. او د دې تر څنګ چې اوس وخت په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی موږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید د دې پرانیستو کوچه موږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو. هغه به د سیک مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه ته د هڅولو د لپاره موږ غوي ته سیمینارونه ورکو لنډي ویناوي ورته کوو یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې موږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیر ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي موږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی ویونه دوونه وی ا دې میاشتو د پاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی. بل په داستون زه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړي کوي هغه ته هر سیمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو دې لپاره چې هغه مالی توان نه لري هغه هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره شناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخز وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزونه لیکي یا علمی رساله لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي نو دغه سې یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو.
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د د هڅو فعالیتونو په اړه اوریدي. د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او د کتاب سره د خلکو د لښ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو او ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته.
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر یو ځای پرې حل شوی دی خو بس نه نکي. په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه بنوي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي. خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي، ژباړل شوي دي، تحقیق شوي دي، څېړنې شوي دي، راټولونې شوي دي په هر برخه کې، په تاریخ، ادب، طبیعي علوم او نور برخو کې. البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو او ادبي کتابونو نور برخو کتابونو کمی احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خبرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پرې ورورسي. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تش احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅیږي و کتاب وسطولو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې شي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخیسته کیږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی یا په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو هورې د یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څرنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، شاعرې کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی څخه اورو.
غلې چې له حالاتو لرم وی رخفه کیږم، له حالاتو لرم وی رخفه کیږم، زله زانه پتا ډی رخفه کیږم، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، خلتا کشو مهی را خفه کیږم، جون هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکڑی را برسی را خفه کیږم، یو زل خا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چا پی را خفه کیږم، لدی زال مرغی وال و تل لاری، او زها غسیم گیر خفه کیږم، دا یارم بد بیا کوم وخت ته پکار شي، چې پتا شي سخت تیر خفه کیږم، کائنات خپل وړکواله میرا یاد شي، زه چې وینم تال او بیر خفه کیږم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کیسو په اړه بحث ته مخه کوو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټول کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب سخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګي، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینوار دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوې او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپېږي. لومړی به سولمل صاحب له تاسو واورم، کیسه څرنګه لیکي؟ په سوجي پسې ګرځي که بل لار تعقیبوي؟
سوجي پسې نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم. زه چا نه شاید دغه یو خاص قصه واورم، یو عجیب و غریبه هم دا کیسه کېدای شي. منظور به دا نه دی چې هغه هماغه قصه کوم، هغې نه یو شی ما ته یو څه راکاندي، یا یو پیښه وګورم، یا یو ایډیا واورم. نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اړباسي چې کیسه ولیکم.
زغم صاحب، ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده؟
زما تجربه هم دغسې ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم. یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم. او کله کله داسې هم شوي دي لکه سونما صاحب چې وایي، مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي. البته توم نه یې هغه ده، خو بیا نور نو تخیل ورسره ګډ شوی دی، خو اصلي پیغام یا اصلي خبره هماغه خاطره کې وي.
زغم صاحب، یو شمیر کره کتونکي دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپله په موضوعاتو پسې ځي، او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي. دا تجربه تاسو کړې؟
ولې نه، خو خبره هم دا ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني، درک کوي، هغه د ده په افکارو باندې اثر کوي. نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکړي، بیا د هغې نه وروسته کیسه جوړېدای شي.
سولمل صاحب، زغم صاحب باسره حس ته اشاره وکړه. کره کتونکي نور حواس هم ډېر مهم ګڼي، فرضاً شامه حس کېدای شي په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي، کېدای شي چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي. ستاسو تجربه سره
ولا دا د بوی حس خو منه دې تجربه کړی و، د لیدو هیڅ مجبوره کړی ما چې کیسه را مې لیکلې ده، دې کې شک نشته. هو حواس کېدای شي، احساسات کېدای شي چې کیسه وزېږي، لیکوال اړ باسي چې کیسه پوری کړي.
زغم صاحب، ما د شامه حس ته اشاره وکړه. تر ډېره په شامه حس باندې چې کیسه لیکوال څه درک کوي، هغه له ماضي سره تړي، او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړې وي، په دې حس وایي لیکل کیږي. یعنی تر ډېره پورې څرنګه؟
ولا زه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د حس په رابطه کومه سوژه ذهن ته راغلې وي او هغه مې کیسه کړې وي. خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو، اما دا چې خاص یو بوی د په ما باندې کیسه لیکلې وي، زه دغسې تجربه نه لرم.
تاسو دواړو، زغم صاحب او سلمل صاحب، ډېرې کیسې لیکلې دي. د پیل د وخت کیسې مو له وروستیو کیسو سره څه توپیر لري؟ زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم.
ما خو چې کیسه لیکل پیل کړل، په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکي اړخونو باندې مطالعه نه وه کړې، نو یو مخ آماتور وم، نو تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه. ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و. خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو او باریکیو ته مې پام شو، مثلا د مکالمې په برخه کې، مثلا د لیدلوري په برخه کې. البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي، خو اوس چې ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري، معمولي ستونزې لري. یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه، اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته هم پام کوم.
یعنی زغم صاحب، ستاسو فرزند لومړی یو کیسه او د اوس وخت یو کیسه، داسې درې عمده فرق چې پکې راشي، درې عمده ټکي که چیرته بیان کړي.
والا داسې سخت ده.
سخت ده.
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې ډېر پام مې هغه ته نه و چې مثلا هر کرکټر خپلې خبرې باید ولري، د خبرو انداز باید متفاوت وي، د دوی د ژوند او د دوی د سویې، د دوی د تجربې سره باید اړخ ولګوي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبیعي خبره ده، نثر هم فرق کوي کنه، څرنګه ډاکټر صاحب؟ څنګه
و؟ بالکل بالکل، نثر خو ډېر فرق کوي. په پیل کې اوس زما یادېږي چې ځینې کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نثر و پکې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوښتنه چې عادي نثر یا ژورنالیستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري اوس نو دغه فرق هم راغلی دی.
د اندازې له مخې مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کړي هغه خامخا را اخلي او یا شایسته تصویر ترې اوښتي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولند که زه درته وایم شي برخې نه پوهیم، یو رقم لاشعوري پوهه مې په دې برخه کې درلوده. په هماغه اول سر کې ما هغه کیسې چې په پیل به یې په توصیف و او دغه توصیف به هم ډېر اوږد شو دا مې نه خوښېده، او ما چې کیسې لیکلي دي هېڅکله مې په توصیف پیل کړی نه، او که په توصیف پیل شوی هم وي فقط یو درې څلور جملې به د توصیف وي، یعنې داسې ولاړ پیل مې نه خوښېده. او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې داسې تعادل مې ساته، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې یو رقم لاشعوري پوها ممکن په دې سره وه چې لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بې له دې چې پې وپوهېږم پې پوهېدم.
سلیمان صاحب، د زغم صاحب خبرې چې مو واورېدې فکر کوم په مکالمې ډېر ټینګار و چې مکالمه یې له پیله تر اوسه پورې ډېره بدله شوې ده. ستاسو کیسې څرنګه له پیله تر اوسه ډېرې بدلې شوې او کلش او څه بدلون پکې راغلی؟
والا مکالمې خو زما خپل تجربه دا ده چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پاره البته هغه برچستګي مکالمې دي، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمې باندې جوړوم، او زما په مکالمې کوشش کړی چې مکالمې ډېرې طبیعي او ژبه عام ژبه د البته کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې زه البته زه داسې وایم چې کوم خاص تغییر د لومړۍ پایله تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړیو کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه، چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره کوم تصور چې ما سره د زما د پایلو کلونو هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وایم چې مخکې به کیسو هغه سوژو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل په ځینې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسی داسې نه دي. اوس کیسی هغه د احساس کیسی هم دي، د زنو ایډیالونو دي، د زنو حالاتو دي.
سلیمان صاحب، تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي، زما تر ډیر پورې سوال دا و چې د کیسې چوکاټ کې څه تغییر راغلی له پیله تر اوسه؟
د کیسې چوکاټ کې ما ته داسې خاص تغییر نه ښکاري.
کیسې لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړی شخصیت لري. سلیمان صاحب، فکر کوي چې ساسو د لیکوالي له تجربو نوې کیسه لیکوال استفاده کولی شي؟
ولا څه وایم چې زما کیسې د نورو نظره خپل یو ځانګړتیا لري، او طبعا دوی ته نام اغیزمن دي او استفاده ترې کولی شي.
ځانګړتیا وبخشي، څه ځانګړتیا؟
ګور، زما یو ځانګړتیا خپل اوسو لګ ابو ستونمن ای سره زنه د پدې مری ما موضوعي کیسې لیکلي، فرضاً په خزو مانی د درې ټولګي زلاره مکنه دوه ټولګي او درې ما مانیم کار کوم، فرضاً زه په یو موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي په دې مې لاس کیسې لرم، او دا مې یو ځانګړي ټولګه ده چې په شاید په سالورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي. یوازې ناګا په موسیقۍ باندې سندرغاړو باندې ورزن زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم. تاریخ کیسه مې هم د هغه نه د څه ورته وایي، د تاریخي اشخاصو نه ده، دا لومړی کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده کنه دا نو
یعنی سولمل صاحب ستاسو مطلب دا دی چې نوی کیسه لیکوال د موضوع لاړخه ستاسو کیسو ته توجه کولی شي
و
نو اوس بس خام صاحب نه واورو خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو ترلاسه کړې ده او د کیسه لیکوالۍ له درکه څرنګه توضیح کولی شئ چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي
که اجازه وي یو ځل به بیرته لومړۍ پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درکوو دا کله کله دومره ژور اثر باندې کوي چې کیسه را باندې لیکي یو مثال به وایم یو شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي ونو ناوخت شپه وه شپم داسې تیاره وه د کوڅې نه یو ناشنا غږونه راتلل یو دم مې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله را ولویږي کور ته مو همدې حس یو کیسه را باندې ولیکله جنایي کیسه ده د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده نو د هدف مې چې د حواسو وو
یعنې یو بل حس ته مو بخښي یعنې یو بل حس ته مو اشاره وکړه سامیا حس ته یو شامه حس مو لاس را سره نه دی منلی
او البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه په خیال کې یو څه احساسه یو درونی هست د ویرې احساس مثلا د کرکې احساس د خفګان احساس دم تو سړی باندې کله کله کیسه لیکل شي او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي یو د څنګه معلومات په کیسو کې دا سه راوړل شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي مثلا د زما یو ناول دی جادوی سفرونه د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا فرهنګ تاریخ شخصیتونه دو دستور داشان په کې معرفي شوی دي اما اکثر ماشومانو زلمکه چې د کتاب لوسته دي چې پوښتنه مې کړې ده ډېر ښه فیدبک را کړی دی کیسه یې ډېره خوښه شوې ده ناول یې خوښ شوی دی نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته او بل دا چې ساينسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولی شو مثلا یو کیسه مې ده زیرک الوتی دام د زلمکه لپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساينسي مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شي دي چې اسمن لوستن کې څه کړنه کې چې دا معلومات ساينسي معلومات دي نو فکر کوم چې زما کیسه متفاوته وي
او دا ساينسي مفاهیم ته تاسو اشاره وکړه فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې ټپ مول وسای دی په دې برخه کې شایله تاسو سره مرسته کړی او یو چا ک ټپ نه ول وسته ممکن په دې برخه کې ډیر برلاسه نشي او یا ستاسو لاره تعقیب نکړي که څنګه
نه هغه خو د ساينس هغه ابتدایي مفاهیم دي معلومدار
چې کله حتی کوم ابتدایي مې وبخشي حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول ساينس سره هغه دی یعنی آشنا دی ډیر فکر نه کوي
والا ممکن دا خبره وي خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساينس اساسات باندې خو هر څوک پوهیږي هر څوک چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساينس په اساساتو اساسي مفاهیم پوهیږي او ښه درک کولی شي نو
وبخشي په دې برخه کې بل سولمل صاحب پوښتنه وکړه سولمل صاحب څنګه دغه ساينسي مفاهیم چې تاسو ورسره آشنا نه یاست ممکن د چکسې ته راکښ کړی
کته ان چې آشنا نه مو سره ځکه چې هر دای وځي په کیسه
کې نه حتی که ابتدایي حتی که ابتدایي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه وایي
نو ابتدایي د دې پورې لري چې کته او په هغه کې څو ورته د جغرافي او یا فرزند ریاضي او مالم تشریکی طبعا هغه خپل د دغه پوهه باید درسره وي مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره باید آشنایی ولري دا طبیعي ده.
د دې بحث په ورستیو کې کدی ته راشو چې سلمل صاحب نقد تاسو ته د کیسه لیکلو په برخه کې څه درزده کړي دي؟ یعنی فکر کوي چې نقد ستاسو کیسې صیقه لیکلي دي؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو مانی که نه، او یو نقد دی چې فرضاً ستاسو په کیسه مانی څوک کوي. زه خپله د نقد نه ډېر اغېزمن یم، ولو که هغه نقد ځینې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري، او حتی کس چې صلاحیت یې ونه لري په لومړي سر کې هغه لږ سړي ته سخت کاری. خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه ونه لري، یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې، نو نقد په کیسو کې زه خپله تجربه مانی، یعنی ما د نقد نه ډېر خدمت شوی یم او کیسه یې راته ښه کړې ده.
زغم صاحب، تاسو خپله هم نقدي تجربه لري، مقالې مو لیکلي دي د کیسو د نقد په برخه کې، لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد نه مو هم استفاده کړې ده په خپلو کیسو کې؟
ولې نه، ما چې د دې کیسو په باریکیو ځان پویاوړی دی او تخنیکونه مې زده کړي دي، دا هم د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې، د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل. یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې، دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ ورته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی، داسې ځینې باریکۍ را خیلی دي چې په توجه سره یې کیسې ښکلې کېږي، خصوصا د کیسې نثر او تخنیکي اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي.
سلمل صاحب، که نویو کیسه لیکوالو ته چې کیسې لیکي، دوه وړاندیز کوي څه به وي؟
ډېر مهم وړاندیز دا دی چې نوی لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني، دا یوه ډېر، او هغوی ولولي. دویمه خبره نقد دی، زه د خپلې تجربې نه کوم، زه خپله د کیسې تیوري کسام نه دومره نه اغېزمن کېږي، که دومره ووایم زما اغېز باید شاید 40%، مګر د نقد نه، د نقد نه، یا زما کیسه څوک نقد یا د بل چا نقد کړي، له هغې نه 80% زما اغېز. نو نورو ته مشوره دا ده چې دا دوه خبرې، یو ښه لیکوال ولولي، هغه که خپل دي او که له دنیا دي، او دا نه یوازې د دوی د کیسې ذوق روزي، بلکې د تیوریکو آثارو نه د ښو کیسو ښه کیسې لوستلې لا ډېر ښه کیسې لیکنې او د کیسه لیکنې مهارت لیا قوي کوي.
مننه سلمل صاحب. اسلام صاحب، که ستاسو $2 ښوونې ځوانو کیسه لیکوالو ته واورو.
زما په نظر د سلمل صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي، او د دې تر څنګ دوه نورې خبرې، یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي. د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي، دا یوه خبره. او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي. سمه ده، مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی، مګر که زه وغواړم چې د استاد شپون غوندې نثر ولیکم، هغسې به یې ونه لیکم، خو خپله لاره به هم رانه پاتې وي. یا مثلا د احمدي صاحب ډېر عالي نثر دی، د داستانانو یا تخنیکونه یې ډېر عالي دي، خو که ځوانان غواړي چې د احمدي صاحب غوندې کیسې ولیکي، زه فکر کوم چې دا به خپل هغې، یعنی هر لیکوال په خپله
خپله لاره باید پیدا کړي. ډاکټر صاحب، زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لغه خبري سره ورته چې وای هنرمند باید خپل پل پریشتي د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه لته سو دواړو چې په دې بحث کې مور سره برخه واخسته. کور وده
تر بلې خبرونه زحمت شي بر اجازه غوړم. خدای مو مل.